په افغانستان کې د سهار لس بجې شوې. ازادي راډیو اوریده. ازادي راډیو په یوې بلې خبرونه کې موزه نوریاس نوري هرکلی کوم. په دې خبرونه کې اوریده چین وایي افغانستان د چین د اقتصادي کمربند لپاره حیاتي ارزښت لري. د افغانستان د ښوونې وزارت وایي په هیواد کې د ناامنیو د پراخېدو له امله سږکال نږدې زر ښوونځي تړل شوي چې په لسګونو زره نجونې او هلکان یې له زده کړو بې برخې کړي دي. دې خبرونې په دوهمې نیمه کې دوه اونیز پروګرامونه درته خپرو، خو لومړی محمد حدیث پردیس ته ور ورکوو چې د افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه وړاندې کړي.
السلام علیکم. سړی مشهید خبرونو سرټکی. چین وای افغانستان د چین د اقتصادي کمربند لپاره حیاتي ارزښت لري. د 201 ظفر قلوردو قومندان جنرال محیدین غوري بنن په هرات کې خاورو ته وسپارل شي. او د پاکستان نوې لوی درسیس پرون په شمالي وزیرستان کې ویل چې د تروریزم پر ضد به مبارزه دوام وکړي. دا هم بشپړ خبرونه. چین وای افغانستان د چین د اقتصادي کمربند لپاره حیاتي ارزښت لري. دا خبره د چین د بهرنیو چارو مرستیال وزیر پرون په کابل کې له ولسمشر محمد اشرف غنی سره پارک کې د کتنې په محل وکړه. د جمهوری ریاست د خبر پاڼې لمخې ولسمشر اشرف غنی ویل چې داسې هڅې روانې دي چې افغانستان په سیمه کې د همکارۍ په اصلي مرکز بدل شي. تمه ده چې نن د چین د بهرنیو چارو مرستیال وزیر کانګ زین یو د افغانستان له اجرایي رئیس سره په کابل کې وویني. د افغانستان د بهرنیو چارو د وزارت سیاسي مرستیال حکمت خلیل کرزی پرون مازیګر په کابل کې له خپل چینایي سیال سره ګډې خبري غونډې ته وویل. دی وی د چین د بهرنیو چارو د وزارت مرستیال چې کابل ته راغلی له اجرایي رئیس او پخواني ولسمشر حامد کرزي سره د پنځشنبه په ورځ ویني او په تفصیل به خبرې وکړي. د چین د بهرنیو چارو مرستیال وزیر د غراس افغان ولسمشر ته وړاندیز کړی چې په سیمه کې د اقتصادي پرمختګ لپاره دی د پیکینګ، کابل او اسلام آباد ترمنځ درې اړخیزې غونډې پیل شي. د 201 ظفر قلوردو قومندان جنرال محیدین غوري بنن په هرات کې خاورو ته وسپارل شي. تمه ده چې په دې مراسمو کې د ولسمشر محمد اشرف غنی په ګډون یو شمیر پوځي او ملکی چارواکي برخه واخلي. جنرال غوري د سه شنبه په ورځ په بادغیس کې د هلیکوپټر د غورځېدو په پیښه کې وفات شو. طالبانو ویلي دي چې د الوتکه دوی وشتل ده، خو د افغانستان حکومت وایي چې د تخنیکي ستونزو له امله د هلیکوپټرې سقوط کړی. پر کابل ښار د تیر شپې د توغندیو بری تلفات نه لرل. د راپورونو له مخې تیره شپه دوه توغندي د پل محمود خان او د کابل له مسلخ سره ولګیدل. د کابل امنیه قمندان عبدالرحمن رحیمی ویل چې په دې پیښه کې چاته د سر زیان نه دی اوښتی. دا هم د سیمې او نړۍ څو مهم خبرونه. د پاکستان نوی لوی درسیس پرون په شمالي وزیرستان کې ویل چې د تروریزم پر ضد به مبارزه دوام وکړي. جنرال قمر جاوید باجوا یو ورځ وروسته تر دې شمالي وزیرستان ته ولاړ چې د جنرال لاهید شریف پر ځای د پاکستان د لوی درسیس په توګه په رسمي ډول کار پیل کړ. په شمالي وزیرستان کې پاکستانی پوځیانو د ترهګرو پر ضد د 2014 کال د جون په میاشت کې عملیات پیل کړي دي چې د پوځیانو په وینا وروستیو مرحلو ته رسیدلي دي. د ملګرو ملتونو د بشري چارو مشر وایي د سوریې په جګړه کې ښکېلو خواوو په منظم ډول د جګړې له قوانینو سرغړونه کړې او د پوځي بریاو لپاره هر څه ترسره کړي دي. سټیفن اوبراین دغه ارزونه پرون د ملګرو ملتونو د امنیت شورا بیړنۍ غونډې ته وړاندې کړه. اوبراین چې له لندن څخه د ویډیو کانفرنس له لارې د غونډې ته خبرې کولې وویل هغه سپېڅلې مفاهیم چې د نسلونو په بیا او د دردناک تجربو په نتیجه کې ترلاسه شوی او څه باندې یو نیم سل کاله مخکې د ژنیو په لومړي کنونسیون کې ځای شوی په سوریه کې په منظم ډول له پامه غورځول شوی دی. د ژنیو کنونسیون یو نړیوال تړون دی او لارښوونه کوي چې په جګړه کې باید کوم اصول په پام کې ونیول شي. د ملګرو ملتونو امنیت شورا بیړنۍ غونډه د دې لپاره رابللې چې د سوریې د جګړه ځپلي حالت خار ناوړه وضعیت ته رسیدګي وشي، خو اکثرو څارونکو د دې تمه نه درلوده چې پکې به کوټلي اقدامات وشي. اوبراین دی غونډې ته دغه راز ویل چې له تیرو 15 ورځو راهیسې په حلب کې 25,000 کسان له خپلو کورونو بې ځایه شوي دي. هغه اټکل وکړ چې په راتلونکو ورځو کې به چې د سوریې ځواکونو تهاجمي حملو ته زور ورکوي په زرګونو نور کسان هم تېښتې ته اړ شي. د عراق لپاره د ملګرو ملتونو د بشري مرستو همغږی کوونکی وایي په موصل کې د جګړې په موصل چې د جګړې لومړی کرخه ده د سخاک د اوبو وضعیت پکې ډیر خراب دی. لینس ګران دا څرګندونې پرون په داسې حال کې وکړې چې عراقي حکومتي ځواکونه د شیعه ملیشو کور جنګیالیو او د امریکا د هوایي ځواک په ملاتړ په دې ښار کې پرمختګ ته دوام ورکوي. موصل چې د عراق دریم ستر ښار دی له 2014 کال راهیسې د اسلامي دولت ډلې د سخت دریځو په ولکه کې دی. د دغه ښار بیرته نیول به د عراق د کمزوري حکومت لپاره ستر بریالیتوب او د داعش تر نفوذ لاندې ساحې د لاسه ورکولو لپاره پر دې ډلې یو ستر ګزار وي. د فرانس پریس خبري اژانس د ګران له قوله خبر ورکوي چې ویلي دي په موصل کې نږدې 500,000 وګړي چې ورځ تر بلې د خوراکي موادو له کمښت سره مخامخ دي اوس د څښاک پاک اوبو ته هم لاسرسی نه لري. د اکتوبر 18 چې د موصل د بیرته نیولو لپاره پوځي عملیات پیل شوی دی لوله کو زیات کسان د جګړې لامله تیختی تړ شوی دی. د سوریه حکومت وی په حلب کې یو بل سیمه په بشپړ ډول له یاغیانو نیولې ده. د حکومت مخالف وسلوال د حکومت د غیداوی ردوي او خبرداري ورکوي چې د روسي پلوه ظالم حکومت پر ضد بخپلو بریدونو ته دوام ورکړي. ولسمشر بشار الاسد تو وفادار ځواکونو پرون ویل چې دوی د حلب په ختیځ کې د شیخ سعید سیمه ټوله لاندې کړې ده. بل لور ته په بریتانیا کې میشته د سوریه د بشري حقونو د څار ډله د یاغیانو په وینا خبر ورکوي چې لا هم د شیخ سعید درېمه برخه له دوی سره ده. تیر اونۍ د جګړې پر مهال د حلب په ختیځ کې درېمه برخه سیمه حکومتي ځواکونو ونیوله. دا سیمه له 2012 کال راهیسې د یاغیانو په لاس کې وه. د سوریې د بشري حقونو د څار ډله وایي چې پرون د حلب د ښار په مرکزي سیمه کې روسي الوتکو درنه بمباري وکړه چې پکې لږ تر لږه 15 ملکیان وژل شوي دي. او روسي خبر د اوپک یا د تیلو د سترو صادرونکو هیوادونو وزیرانو موافقه وکړه چې د خپلو تیلو صادرات به د ورځې 1.2 میلیونه بیلر راکم کړي. د چهارشنبې په ورځ په ویانا کې د اوپک د 15 غړو هیوادونو وزیرانو دا پریکړه د دې لپاره وکړه چې د تیلو بیا په نړیوالو بازارونو کې لوړ شي. روسیه او د تیلو یو شمېر نورو مهمو صادرونکو هیوادونو هم منلې ده چې خپل صادرات به راکته کړي. د قطر د تیلو وزیر او د اوپک مشر محمد صالح الساده وویل
I'm glad to report that
دا وایي زه خوشاله یم چې دا خبر در کوم چې روسیې ژمنه کړې ده هر ورځ به د تیلو 300,000 بیلر صادرات کموي. یو شمېر نورو هیوادونو هم ژمنې کړې دي او موږ د یوې غونډې بلنه ورکړې ده چې دغه ژمنې پکې نهایي شي. د دې موافقې له اعلان سره د نړۍ په بازارونو کې د اومه تیلو بیا په 15 دقیقو کې له 2% 9% ته لوړه شوه. د افغانستان سیمې او نړۍ لنډ او مهم خبرونه هم دومره ول. له ملتیا مو مننه کوم.
له محمد حدیث پردیس نه مننه چې د افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه واورول کې غوړي. به هم د خبرونو او ځینې نور خبرونه البته ولولې دي ازادي رادیو په ویب پاڼه کېشته. پته مو ده ازادي رادیو ټکی اورګ یا ازادي رادیو ټکی کام. ولانه خبرونه کې اورئ چې چین وایي افغانستان د چین د اقتصادي کمربند لپاره حیاتي ارزښت لري او وړاندیز کوي چې د اقتصادي پرمختګ د ودل د اقتصادي پرمختګ لپاره د پیکینګ، اسلام آباد او کابل ترمنځ درې اړخیزې غونډې پیل شي. د افغانستان د ښوونې وزارت وایي په هیواد کې د ناامنۍ او د پراخېدو له امله سږکال نږدې زر ښوونځي تړل شوي چې په لسګونو زره نجونې او هلکانې له زده کړو بې برخې کړي دي. د کابل ښاریان د جنایي پیښو زیاتوالي ته اندېښنه لري.
خلګو نه موټر تختوي، موبایل ته نه اخی، پیسې ته نه اخی.
د یو شمیر هیوادونو لرغون پوهان په جرمنی کې راټول شوي څو په بامیانو کې د بودا مجسمو د رغولو په اړه بحث وکړي. خوسته کړه شوی وزیرستاني کډوال بیا له پاکستان له حکومت غواړي چې د غلام خان لار ورته پرانیزي.
د پاکستان حکومت نه دا غوښتنه کی همیشته د یو جلګې موقع بیا ملاو شي چې موږ د سره بیا په دا خبره په دا باره کې جلګه و.
د خبرونه په دوه منی مې کې دوه ونس پروګرامونه درته خبرو. د حقیقت سره او د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ساتنې یا د ماشومانو د وجی صندوق یونیسف. د خبرونه پاتې پر خزن لري اسنو د خپل تخنیکی همکار طاهر روشن په مرسته وړاندې کوم. راځو د خبرونه لومړی موضوع ته. په کابل کې چینایي پلاوی د افغانستان ولسمشر ته په سیمه کې د اقتصادي پرمختګ لپاره د افغانستان، پاکستان او چین د استازو د ګډو غونډو وړاندیز وکړ. ولسمشر اشرف غنی وویل چې له دې غونډې سره په کار ده چې د سیمې یو شمېر نور هیوادونه هم یو ځای شي. تفصیل د احمد شبر په راپور کې.
چین وړاندیز وکړ چې د سیمې د هیوادونو د اقتصادي دهلیزونو او همکاریو لپاره دي د پکینګ، کابل او اسلام آباد ترمنځ درې اړخیزې خبرې پیل شي. دا خبره په کابل کې د چین د بهرنیو چارو مرستیال وزیر کانګ زین یو او ورسره پلاوی پارک کې له ولسمشر اشرف غنی سره د کتنې پر مهال پرون مازدیګر وکړه. کانګ زین وویل افغانستان د چین د اقتصادي کمربند لپاره حیاتي ارزښت لري او د پېښور، کابل او کوټې د اورګاډي د کرښې او د سیمې د هیوادونو د اقتصادي همکاریو په اړه دي د چین، افغانستان او پاکستان ترمنځ غونډې وشي. ولسمشر اشرف غنی د دې وړاندیز هرکلی وکړ او زیاته یې کړه چې د اقتصادي دهلیزونو او همکاریو مذاکرات په سر کې درې اړخیز وي او بیا دې د تاجکستان، ترکمنستان او ازبکستان په ګډون د منځنۍ آسیا نور هیوادونه او ایران هم پکې شامل شي. د چین د بهرنیو چارو د مرستیال وزیر په مشرۍ پلاوی وویل چې پکینګ له افغانستان سره پر خپلو راتلونکو همکاریو فکر کوي او ډیر ژر به یې اعلان کړي. دغه خبره کانګ زین یو تیره ورځ د افغانستان د بهرنیو چارو د وزارت له سیاسي مرستیال حکمت خلیل کرزي سره په خبري غونډه کې هم وکړه او وی ویل د دواړو هیوادو اړیکې دوستانه او په شو مناسباتو ولاړې دي او تمه ده چې په نشتی راتلونکو کې موږ په افغانستان کې د یو لړ پروژو شاهدان ووسو او چین به د افغانستان سره خپلې مرستې دوامداري وساتي. د چین پلاوی له ولسمشر اشرف غنی، د بهرنیو چارو له وزیر صلاح الدین ربانی او د بهرنیو چارو د وزارت له سیاسي مرستیال حکمت خلیل کرزي سره د خبرو پر مهال د تروریزم ضد جګړې په برخه کې پر ګډې مبارزې ټینګار وکړ او تروریزم د سیمې او نړۍ لپاره ستر ګواښ وباله.
و موردل چې چین وی افغانستان د چین د اقتصادي کمربند لپاره حیاتي ارزښت لري، دا خبره د چین د بهرنیو چارو مرستیال وزیر پرون له افغان ولسمشر سره په کتنه کې کړې. د چین د بهرنیو چارو مرستیال وزیر دغه راز د ارګ د اعلامې له مخې افغان ولسمشر ته چین ته د رسمي سفر بلنه هم ورکړې چې افغان ولسمشر منلې ده. د چین د بهرنیو چارو مرستیال وزیر به دغه راز نن په کابل کې له اجرایه رئیس او پخواني ولسمشر سره حامد کرزي سره هم وګوري.
تازه، دقیق او به طرف معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولای شي. راپور مونږ درکو، قضاوت په خپل وکړي.
د افغانستان د ښوونې وزارت وایي په هیواد کې د ناامنۍ او د پراخېدو له امله سږ کال نږدې زر ښوونځي تړل شوي چې په لسګونو زره نجونې او هلکان یې له زده کړو بې برخې کړي دي. اکثره تړل شوي ښوونځي هم د افغانستان په ناامنو په تېره بیا په جنوبي ولایتونو کې دي. په جنوبي ولایتونو کې له دې مخکې هم په زرګونو ښوونځي دا پرله پسې څو کاله تړل شوي دي. نور تفصیل یې د فرشته جلال زئی په رپورټ کې اوري.
سشکل په افغانستان کې د امنیتي وضعیت د خرابېدو له امله لشتله ژر ښوونځي تړل سوي دي. افغان چارواکو رویټرز خبري اژانس ته ویلي چې دا شمیر د تیر کال په پرتله دوه برابره زیات دی او د معارف په برخه کې کوچنیانو ته ستونزې زیاتې کړي دي. د رویټرز په حواله په افغانستان کې د معارف مسؤلین ویره لري چې که چیرې وسلوال طالبان په افغانستان کې زیاتې سیمې ونیسي دا شمیر شایي لا زیات شي او کال ته شایي د معارف وضعیت تر دې لا زیات ترینګلی شي. د معرف وزارت ویندوی مجیب مهرداد رویټرز خبری اژانس ته ویلي چې زده کوونکي تر نورو مخکې په افغانستان کې د جګړې قربانیان دي. مهرداد زیاته کړې چې که وسلوال طالبان د افغانستان په ولایتونو کې سیمې ونیسي نو هغه پرمختګونه به چې په څه باندې یوه نیمه لسیزه کې د افغانستان حکومت کړی دي په اسانۍ کمزوري شي او حتی شایي په ځینې سیمو کې له منځه ولاړ شي. د مهرداد په وینا په هغو سیمو کې چې وسلوالو طالبانو خپل فعالیتونه زیات کړي او برلاسي شوي دي زیات ښوونځي تړل سوي دي. وایي چې د امنیت د خرابوالي له امله د افغانستان له څلورو دېرشو ولایتونو په لږ تر لږه څلورویشتو کې زیات ښوونځي تړل سوي دي. د افغانستان د معارف په برخه کې په تیرو څه باندې شپاړسو کلونو کې د پام وړ پرمختګ سوی و. په افغانستان کې د ښوونځیو له ودانولو او ماشومانو ته د زده کړې د زمینې د برابرولو له پروګرامونو سره مرسته کوونکو هیوادونو په وروستیو کلونو کې یو میلیارد ډالر کومک کړی دی او په دې هیواد کې 8.4 میلیونه ماشومانو ته د تعلیم زمینه برابره کړې وه. خو له دې سره هم په افغانستان کې د امنیتي وضعیت د کمزورتیا له امله مرسته کوونکي هیوادونه ویره لري چې دغه پرمختګونه شایي محدود سي. اوسمهال په افغانستان کې نږدې 3.5 میلیونه کوچنیان ښوونځي ته نسي تلای چې 15% یې انجونې دي. دوی یوازې د تشدد له امله نه بلکې د ښځینه ښوونکو او درسي موادو د نشتوالي له امله او لدی عمله چې ماشوم انجونه په کم عمر کې ودیږي شوونځي ته لتهګه محروم سوي دي. په پکتیا کې د څمکنیو یو اوسیدونکي سخی جان د رویټرز خبري اژانس ته ویلي زموږ کورنیو پریکړه کړې چې زموږ انجونو ته به تر شپږم ټولګي وروسته په لرې ښوونځیو کې د زده کړې اجازه نه ورکوي.
سلام به برای شنوندگان رادیو آزادی. دو سوال دارم از میمانه محترمم، امیدوار هستم که جواب قناعت بخشتون داشته باشیم.
تا چه وقتی این قسم مردم بیچاره
او ملت مثال
میبینه؟ بله قهرمان سر.
فقط از نگاه حقوقی بین دول گپ میزنم، باز قضاوت مردم بکنن مرا سنگبارانم نکنن.
فبین زیاد ایران باید چی شوشی؟ واگونیسه خواهمه ده نمانی، نده منی.
د ازادۍ په څپو کې خبرونه د افغانستان په وخت په ځوندۍ توګه ل دریونه تر پنځو پورې
نن د دې پروګرام وار دی. په کې د طالبانو د وروستي اعلان موضوع چېل کېږي. طالبانو دوه ورځې مخکې اعلان وکړ چې له دې وروسته به په افغانستان کې په ټولو ټولګټو پروژو چې ګټه یې د افغانستان ولس ته رسیږي حملې نه کوي. ښوونځي هم یو له همدغو ټولګټو پروژو څخه دي چې د افغانستان راتلونکي نسلونه روزي. په دې هیله چې طالبان پر ښوونځیو هم حملې ودروي یا په هغو سیمو کې چې ناامني دي د ښوونځیو پرانیستلو ته اجازه ورکړي. تاسو هم کولی شئ چې په دې اړه خپل نظر راسره شریک کړئ. د پروګرام ته ټلیفون کولی شئ او همداراز د افغان بي سي متسو اتلس شمیرې له لارې هم پیغامونه راستولی شئ. مخکې په کورنیو خبرونو کې مو واورېدل چې د ظفر د 200م قول اردو د قومندان جنرال محیودین غوري جنازه نن په هرات کې خاورو ته سپارل کیږي. جنرال غوري د تیرې سه‌شنبې په ورځ په بادغیس کې د هلیکپټر د غورځېدو په پیښه کې وفات شو. همداشبه له هرات د ازادي راډیو خبریال شاپور صابر را سره د ټلیفون په لیکه د صابر صاحب خبرونې ته ښه راغلاست. راته ووایه چې د جنرال غوري د جنازې په مراسمو کې مخکې ویل شوی چې لوړ پوړي چارواکي ګډون کوي، افغان ملکی او پوځي چارواکي چا په دغو مراسمو کې ګډون کړی دی؟
با سلام به شما، به شنوندگان محترم رادیو آزادی. همین اکنون که ما با شما صحبت میکنم، مراسم جنازه تورن جنرال محی‌الدین غوری قومندان قول اردوی 27 ظفر که دو روز قبل در ولایت بادغیس در اثر رسانه هوایی تیاره حامل خود که سقوط کرد جان داده بود، مراسم در حال جریان. محمد اشرف غنی رئیس جمهور جمهوری اسلامی افغانستان فعلا در قول اردوی 27 ظفر قرار دارد. دقایق قبل آقای غنی همراه با شماری از نیروهای ارشد امنیتی افغانستان جنازه آقای غوری بر روی شانه‌های خود حمل کردند و حالا هم با شماری دیگر از مقامات امنیتی و اعضای کابینه و شمار از اعضای کابینه و همچنان نمایندگان مردم افغانستان در بلوچستان در داخل قول اردوی 27 ظفر قرار دارند. به این مراسم در حال جریان و بر اساس اطلاعاتی که از دفتر مطبوعاتی ولایت هرات به خبرنگارا داده شده قراره که نماز جنازه در قول اردوی 27 ظفر با حضور رئیس جمهور غنی انجام بشه و سپس پیکر آقای غوری همراه با یک از پیلوتان به نام عبدالواسی بارگزی که همراه با آقای غوری جان داده بود در این حادثه و زیارت خواجه عبدالله انصاری در مرکز شهر هرات دفن کرده.
بله صابر صاحب، د جنازې له مراسم وروسته آیا په پام کې ده تاسو اوریدلی دي چې ولسمشر به د دغې پیښې په اړه خبرې هم وکړي، لنډې خبرې به ولري او کنه؟
تا کنون مشخص نساختن. به اساس اطلاعاتی که ما از بخش کارمندان مطبوعاتی ریاست جمهوری افغانستان گرفتین، اونا گفتن این احتمال وجود داره که آقای غنی بعد از ختم مراسم با خبرنگارا صحبت‌های داشته باشه، اما تا کنون به صورت دقیق مشخص نیه که این موضوع صورت خواهد گرفت یا نه. یعنی اکنون هم رئیس جمهور غنی با شماری از افرادی که از کابل با خود آورده و دیگر متنفذینی که از ولایت هرات هستند در داخل قول اردوی 27 ظفر همراه با پیکر آقای غوری در حال قدم زدن هستند و این جنازه مشاهده میکنه.
شاپور صابر لطاسونه مننه له هرات د ازادي رادیو خبريال. او چې د ظفر د 200م قول اردو قوم د قومندان جنرال محی الدین غوری او د غراز دهغه پیلوټ چې په د هوای پیخه کې له غوری سره یو ځای وژل شو او د دواړو جنازې نن خاورو ته سپارل کیږي. د جنازې په مراسمو کې د غراز افغان چارواکو من جمله افغان ولسمشر اشرف غنی هم ګډون کړی دی. جنرال غوری د تیر شنبه په ورځ په بادغیس کې د هلیکپټر د غورځېدو په پیښه کې وفات شو. یو شمیر نور چارواکي هم په دې پیښه کې ټپیان شوي وو. طالبانو د ویلي چې د الوتکو دوی ویشتل خو د افغانستان حکومت ویلي چې د تخنیکي ستونزې له امله د هلیکپټر سقوط کړی دی.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
ازادي راډیو په ټول افغانستان کې په منځنۍ 1290 څپو سربیره د غراز لوی خارونو کې د اف ام په 1350 په هم اوریدل شي. له وو بجو وروسته د سهار تر وو بجو د امریکا غږ آشنا راډیو خبرونه په همدې څپو مهیروي. د یو شمیر هیوادونو لرغونپوهان په جرمني کې سره راټول شوي څو په بامیان کې د بودان د نړول شو د مجسمو د رغولو په اړه بحث وکړي. د طالبانو د رژیم تر لنګیدو وروسته څو ځلې د دغو مجسمو د بیا رغولو په اړه بحثونه شوي خو تر اوسه په دې اړه عملي اقدام نه دی شوی. د بودا مجسمې د طالبانو د رژیم پر مهال ړنګې کړی شوې. پربا ظاهر نور جزئیات وړاندې کوي.
د بودا مجسمه چې د بامیان ولایت لویو کانو په زړه کې جوړې شوې وي او پیړۍ پیړۍ د ډیرو پیښو شاهد وي، په 2001 کال کې په افغانستان کې د طالبانو د واکمنۍ پر مهال والوزول شوې. فرانس پرس خبری اژانس ویلي د بودا مجسمو تخریبول د هغو کسانو لپاره چې په شاوخوا سیمو کې ژوند کوي داسې معنا لري لکه د کورنۍ غړي چې له منځه تللي وي. هغوی په تیرو 15 کلونو کې په دې تمه و چې دغه زړې او ارزښتناکې مجسمې به یوه ورځ بیرته ورغول سي، خو د فرانس پرس خبری اژانس په لیکنه لرغونپوهانو په بامیان کې د بودا مجسمو د جوړولو پر ارزښت بیلابیل نظرونه لري. یو شمیر په دې باور دي چې د ویجاړې شوې سیمې پاتې شونې باید په هماغه بڼه وساتل سي. د دسمبر له لومړۍ تر درېیمې نیټې پورې د افغانستان، جرمني، جاپان او فرانسې لرغونپوهان او د تاریخي آثارو د بیا رغول متخصصین چې اوس په بامیان کې کار کوي د جرمني په منشن شار کې راټول شوي دي او پر دې موضوع بحث کوي. د افغانستان د باستان شناسي رئیس قدیر تیموري چې په دغه بحث کې ګډون لري له ازادي راډیو سره په مرکه کې په دې اړه داسې وویل.
در افغانستان بامیان برای یک ولایت تاریخی و فرهنگی است و اولین ولایت است
دوی سره لدی چې بامیان د افغانستان یو تاریخي او کلتوري ولایت دی. لمړنۍ ولایت دی چې شاري او کلتوري ماستر پلان لري. هغه مسایل چې په دې کانفرنس کې مطرح کیږي د همدې کلتوري او شاري ماستر پلان موضوع ده. البته دا د لسم غونډه چې د 2003 کال رئیس پر همدې موضوع جوړیږي
صورت میگیره.
ځینې لرغونپوهان به هڅه وکړي چې په بامیان کې د بودا د ړنګو سویو مجسمو سیمه د طالبانو د یو ناوړه یادګار په توګه همداسې خوندي سي. دا سیمه د یونسکو لخوا د فرهنګي میراث په نوم اعلان شوې ده. د بامیان د پانتون د لرغونپوهنې یو استاد رسول چوجای د فرانسې خبري اژانس ته ویلي په کلیو کې خلک ډیر غواړي چې دغه مجسمې بیرته جوړې سي. هغوی په پرله پسې ډول زموږ څخه پوښتي چې آیا د بیا رغونې کار پیل شوی که یا. د افغانستان د باستان شناسي رئیس قدیر تیموري د بامیان د بودا مجسمو د اوسنی وضعیت په اړه داسې وایي.
فقط مجسمه 55 متره، یعنی مجسمه
یوازې 55 متره مجسمه، یعنی هغه تر ټولو لوی مجسمه ده. هیڅ داسې څه نه دی پاتې شوی چې د یوې مجسمې ښکارندوی وکړي، خو په 80 متره مجسمه کې ځینې داسې برخې پاتې دي چې وړاندې د برمو په وسیله ډېرې ټینګې شوي وي او شاید هغه په اړه یو پریکړه وسی.
موجود است کې شاید کې تر دې موضوع یک تصمیم گرفته
یونسکو سازمان او لرغونپوهانو د مجسمو د پاته برخو ځینې ټوټې او ډبرې چې په بیلابیلو اندازو دي راټولې کړې وې. خو د فرانسې خبري اژانس لیکي دغه یو پر بل ایښودل سوي ټوټې هغه له منځه تللې او له خاورو سره سمې سوي مجسمې دي. د یونسکو استازي په بامیان کې ویلي چې د دغه سازمان تمرکز د دغو مجسمو د پاته شونو پر خوندیتوب دی. په هغو بحثونو کې چې د جرمني په منشن یا د روانې اونۍ په وروستیو کې په یوې بلې غونډې کې چې د تاریخي آثارو د خوندیتوب په اړه په ابوظبي کې جوړیږي او ټاکل شوی ولسمشر اشرف غني هم ګډون پکې وکړي، د بامیان په اړه پرېکړه نه کیږي. سره له اوسه دا موضوع د راتلونکي میلادي کال په مني کې د توکیو د نړیوال کنفرانس د اجندا لپاره په پام کې نیول شوی ده.
د شزو خلاف د تشدد مخنیوي شپاړس فریزنای کمپاین پډیرو وړو وړو خبرو باندې هغه وزن خپل ولایت
د نوامبر ل 15 می د خزو خلاف د تشدد مخنیوي کمپاین پیل شوی. د دسمبر تر لسمې پورې په دې کمپاین کې له آزادي راډیو سره اوسئ.
د افغان ښځو د شبکې رئیسه حسینه ساپی وایي تر اوسه پورې داسې کوم منظم ډاټابیس نشته چې له مخې په ټول هیواد کې د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي پېښې ثبت شي. هغه وایي که څه هم د ښځو په برخه کې په تیرو 15 کلونو کې ډیر کارونه شوي، خو لا هم یو شمیر کارونه نمایشي بڼه لري او د ښځو د حقونو د تحقق په برخه کې دغه نمایشي کارونه لا هم دوام لري. لأغلی حسینه ساپی سره مو د حقیقت صدای په اونیس پروګرام کې چې د خبرونه په دوهمه نیمه کې درته خبرو په دې اړه مفصله خبرې کړې دي، خو اوس به د کابل خاریانو شکایتونه راواخلو. د کابل خاریانو شمیر اوسیدونکي وایي چې جنایي جرمونو زیاتېدو ته اندېښنه لري. یو شمیر دغو ښاریانو له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې له څه مودې راهیسې په کابل ښار کې وژنې، د اختطاف او وسلوالو غلاو پیښې زیاتې شوې دي. ناجیه صفایی په اړه تفصیل لري.
د کابل ښار د بیلابیلو برخو اوسیدونکي شکایت کوي چې هر ورځ یې سیمې د وسلوالو غلاو، سړي تښتونو او وژنو شاهدي دي. دوی د پیښو په مخنیوي کې پولیس په نغړې تورن کړل. د کابل ښار دوه اوسیدونکو مبین او احسان الله په دې اړه ازادي راډیو ته وویل.
نوم یې مبین، زه عیني شاهد یم. د اواخرو کې د جنایي پیښې زیاتې شوې دي، مثلا هغه خلکو نه موټرې تښتوي، موبایل ته نه اخلي، پیسې ته نه اخلي، او ډېر ځوانان داسې شهیدان کړي دي او جوبل کړي دي.
دوه مپېش د مکوریان بچا استاد کړن، موبایل هم ګرفتن، پیسې
دوه مېشت وړاندې په مکوریان کې یو شمېر کسان زما مخې ته ودرېدل، موبایل پیسې را نه واخیستلې او په ما یې هم د چړو ګزار نه وکړل. په دغه پېښ کې سخت ټپي شوم. تر اوسه هغه کسان معلوم نه شول او له حکومت نه مې هم غوښتنه ده چې د دغه کسانو مخه ونیسي.
دا خبرې په داسې حال کې کېږي چې کابل ښار په وروستیو اونیو کې د بېلابېلو پېښو شاهد و. په تر ټولو تازه پېښه کې د کابل د اومې امنیتي حوزې د باغ رئیس په ساحه کې د نازیلا په نوم یوه 14 کلن نجلۍ د خپل عمه زوی لخوا وژل شوې ده. د دغې نجلۍ کورنۍ وایي چې لور یې په کابل کې د سلطان رازی د ښوونځي د 10م ټولګي زده کوونکی وه او د دوشنبې په ورځ ښوونځي ته په لاره وژل شوې ده. تر دې وړاندې بیا د کابل په خیرخانی سیمه کې هم یو ځوان د نامعلومو کسانو په ډزو وژل شوی، خو امنیتي چارواکي د کابل ښار وروستۍ پېښې ناموسي وژنې او کورنۍ تاوتریخوالی یادوي. د کابل د امنیه قومندانۍ د جنایي جرمونو د څېړنو رئیس فریدون عبیدی په دې اړه ازادي راډیو ته وویل.
په کابل ښار کې ځینې پیښې شوې، موږ دا منو، خو دغه پیښې جنایي اړخ نه لري. د کابل د اومې ناحیې پیښه چې یوه نجلۍ د خپل عمه زوی لخوا وژل شوې، کورنۍ تاوتریخوالی دی. د پیښې عامل نیول شوی او د قانون منګولو ته سپارل شوی. همدارنګه د کابل نورې پیښې هم اکثره ناموسي او یا هم کورنۍ تاوتریخوالي له امله کېږي، خو پولیسو خپل اجراءات کړي او تر ډېره د قضیو عاملین نیول شوي دي.
خو په ورته وخت کې بیا یو شمیر امنیتي کارپوهان وایي چې په کابل ښار کې د تیرو کلونو په پرتله د جنایي جرمونو پیښې په بې ساري ډول لوړې شوې دي. د امنیتي چارو کارپوه زلمی وردګ ازادي راډیو ته وویل چې په کابل ښار کې د غیر مسؤوله وسلوالو موجودیت د جنایي جرمونو د زیاتېدو عمده لامل دی.
جنایي جرمونه په ښار کې کابل کې د حد د اندازې نه د متنه پورته دي، ورځ په ورځ اضافه کیږي. تاسو د ښار د کابل په څوره د ټکسي موسم تلاش ته دی، د زورمن فرنس تلاش ته دی، هر څه سره تلاش ته شتون لري. فنا انداز وجود نشته فنا د بدبختي جنایات په اضافه کوي.
نوموړي وویل چې په دغو جنایي پیښو کې یو شمېر سازماندهي شوي او د مشخصو اهدافو لپاره ترسره کیږي. ښاغلی وردګ له امنیتي چارواکو غوښتل تر څو د دغو جنایي پیښو مخنیوي وکړي او کننو دا لړۍ به پراخه شي.
ژ
ژوند
درې کسه پولیس وژل شوی دي
په تاسو سره چې نه به تکر مریض راغی
آزادی
خزینه ته اجازه نه ورکړي چې دوی بش تذکره واخلي
دلانه فیصله و منګوله وخت درشي
په هنه
چې موږ په مرتب کې د باران لپاره پناه نه شته موږ زمګه کینو
تاسو اساسي حقونه آزادی رادیو 2289 منځنۍ صفه او اف ام سل اشاریه 15 صفه
ازادي رادیو هر ورځ او ری د سهار له وو بجو د مخام تر وو بجو خبرونه کوي د خبرونه دوهمې نیمه ته ورسېدو اوس به له محمد حدیث پردیس نه وزل بیا د افغانستان او نړۍ د ساده مهمو خبرونو لنډیز وورو
د 200م ظفر قلوردو قماندان جنرال محیدین غوری بنن په هرات کې خاورو ته وسپارل شي ولسمشر غنی او یو شمیر نور لوړپوړي پوځي او ملکی چارواکي د جنازې په مراسمو کې د ګډون لپاره هرات ته تللی دي. چین وی افغانستان د چین د اقتصادي کمربند لپاره حیاتي ارزښت لري. دا خبره د چین د بهرنیو چارو مرستیال وزیر پرون په کابل کې له ولسمشر محمد اشرف غنی سره پارک کې د کتنې پر مهال کړې ده. پر کابل خار د تیر شپې د توغندی او بری تلفات نه لرل د راپورونو لمخې تیر شپه دوه توغندی د پل محمود خان او د کابل مسلخ سره ولګیدل. د پاکستان نوی لوی درسیس پرون په شمالي وزیرستان کې ویل چې د تروریزم پر ضد به مبارزه دوام وکړي. د ملګرو ملتونو د بشري چارو مشر وایي د سوریې په جګړه کې ښکېلو خواوو په منظم ډول د جګړې له قوانینو سرغړونه کړې او د پوځي بریاو لپاره هر څه ترسره کړي دي. د عراق لپاره د ملګرو ملتونو د بشري مرستو همغږي کوونکی وایي په موصل کې چې د جګړې لومړۍ کرخه ده د څښاک د اوبو وضعیت ډیر خراب دی. او د سوریې حکومت وایي په حلب کې یوه بله سیمه په بشپړ ډول یاغیانو نیولې ده.
له محمد حدیث پردیس نه مننه چې د افغانستان او نړۍ د ساده مهمو خبرونو سره لیکونه واورول. بشپړ خبرونه کولای شئ د ازادي رادیو په ویب پاڼه کې ولولئ. پته مو د ازادي رادیو ټکی اورګ یا ازادي رادیو ټکی کم. د غرض د افغانستان سیمې په اړه مطالب لوستای شئ. ویډیوګانې هم شته او فلمونه هم کتلای شئ. وړاندې دوه اونیز پروګرامونه لرو د حقیقت څه دی او د غرض د ماشومانو لپاره د ملګرو ملتونو د وجهي صندوق یونیسف چې ازادي راډیو یې په ګډه خپروي. د حقیقت څه دی په اونیز پروګرام کې مو د افغان ښځو د شبکې له رئیس حسینه ساپۍ سره خبرې کړې دي په دې اړه چې په افغانستان کې تر اوسه د ښځو د حقونو د تامین په برخه کې څه لاسته راوړنې شوې دي. حسینه وایي چې تر اوسه پورې داسې یو منظم ډاټابیس نشته چې له مخې په ټول هیواد کې د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي پیښې ثبت شي. دا وایي که څه هم د ښځو د حقونو د تحقیق په برخه کې ځینې کارونه شوي خو تر اوسه هم ډیر کارونه نمایشي بڼه لري. خو اوس به د وزیرستاني کډوالو د ستونزو په اړه یو راپور راواخلو. د خوس د ګلان په کم کې مشت وزیرستاني کډوال د پاکستان له حکومت غواړي چې بیرته خپلو سیمو ته د ګرځېدو لپاره د غلام خان لاره ورته پرانیزي او هم د پرېږدي چې په دې لاره لویې لارې تګ وکړي. د کډوالو یو شمېر مشرانو ازادي راډیو سیمهیز خبریال ته ویلي چې څو ورځې مخکې هم دوی د سرحد په پورې غاړې د کډوالو په باب د پاکستان د حکومت له یو شمېر مسؤلینو سره خبرې کړې خو تر اوسه کومې نتیجې ته نه دي رسېدلي. نجیب الله الوخیل نور جزئیات وړاندې کوي.
د خوست د ګربز ولسوالۍ اړوند په ګلان کې کې میشت وزیرستاني کډوال د پاکستان له حکومت نه غوښتنه کوي چې د دوی د کډو د واپسۍ لپاره د غلام خان لاره پرانیزي. دوی زیاتوي د کډوالو ډیری کورنۍ کانتینري یا د ویش والا ګاډي لري او غواړي چې د پاکستان حکومت د دغو ګاډو ورتګ ته هم اجازه ورکړي. همدارنګه د دوی د کورونو د سامانونو او د ودانیو د ګاډرو لرګیو او نورو توکو د لیږد مخه دې هم نه نیسي. د ګلان په کې یو تن قومي مشر ملک سلیم خان داوړ آزادۍ رادیو ته وایي
و د ویریز مخته د پاکستان حکومت سره مون د دلیارې په باتمن دي خبره شي و ورغلي بونډري ته 0.5 ته اینه میز د غشتنه کی چې څو خبرې وکړي خو هیڅ مونږ ته واپس جواب نه درغلا. د می سره د ګاډي خبره د ګاډي دیر سره به پلیټا ایجنسیو کې باندې به پلیټا ګاډي وي اکثریت چې څه د باندې خلک سره شوی دي. می سره د اغه قوانين اغه طریقاو کو چکیما اګه سره وا د پاکستان حکومت نه د غشتنه کی مشتا دا یو جلگے مکا بیا ملاو سی چی مجھے دے سرا بیا پا دا خبر پا دا باری کی جلگا ہو
دے کیم پی اوبل تنو سی دن کئی وائی چی پا دے مہاجرتونو کی ایوائی و کورنی چو سو زائی وشل شوی آو سر بیلی شوی دی نو دای دا افغانستان و پاکستان دوارو حکمتونو گوختنه کی ویچی دے دوی دا کورنی و دی اوزائی والو لپار دے همکاری ہو کی
امونم دا و جان سدگای دغه خال کدا مشکل لای چا خپل خوان دی ورینا مان دی پلینا سره بیل شوی دی میش په زر نظر دا کمال یار چې دوی دا میش ته خلاص شي
په ګلان کیم کی یو تن ځوان قومي مشروي چې دوی د میران شاپشان دل تخپل کورونه او سامانونه نشي پری خدای
زو سخی نواز ملک د خطر خل کوم سره تعلق لرا جماعتین او جوړ دی کټو څنګه ته جوړ کړي دی خامغه د خو میش د پازل تر یلای چې میش ته دا ګاډي او خلاص شي او دا سامان دینار ته خلاص شي او دل یار میش ته یو داسې غار وکړي چې میش او یو ورځ دیر شي لاتا زیرو پرنت از بیا خبر سره و
یو بل تن قومي مشرم وای کچې دا گاډي او د کور سامانونه په خوښ کې خرڅوي نو څو کې ورسه خپونی مبا هم نه اخلي
میز د خپل کرل گاډي دی دلاته چې خرڅوي امیر نه په نیم رټ بندي درې می بل د میش ته یو داسه تاریخ روکو چې په دې ورځ بندې تو سر تاګ دای
د خوښ مرسیال والی شیرباد شاه ورګونی د کډوالو د یاد غوښتنو په باب آزادۍ رادیو ته ویل چې
خپل واسط وانه پرې چې د مهاجرینو کوم ضرورتونه وو د موج له دولت له خوانه این له خوانه انیشیال له خوانه هغه خپل همکاري شوی دی وس هم موج هغه خپل همکاري ته دوام ورکو پات شو دوی د تګ مسله دوی خود مختار دی مهاجر خپل اختیار لري که خپل خاور ته زی موج په خوشاله کیجو او کدل ته فات کیجا کوم سہولتونه چې موج ورته تهیه کړی دی او موج امکانات جابه وسی مر سره کو
دی ادمانه ورده د خوست په ګلان کې کې میشتو کډوالو دوی سره د شمنه توکو او د سوانګ موادو د مرسته غوښتنه هم درلوده او ویل چې یونیسیار باید د تنوی او سپیر پولیس والی کې د میشتو وزیرستانه کډوالو په شان دوی هم د شمنه توکو او سوانګ موادو د مرسته په پلان کې ونیسي
امنیت او سالم چاپیریال
واړه او روغتیا
ښوونه او روزنه
د هر ماشوم لپاره
د نړۍ په وروسته پاتې هیوادونو کې لکه څنګه چې د ژوند نورو برخو زیان دیدلی همداسې د ماشوم حقونه هم تر پښو لاندې شوي او لاندې کیږي حال دا چې ماشوم په ټولنه کې ځینې خاص بنسټیز حقوق لري د ماشوم حقونو ته باید د کورنیو او ټولنې لخوا ځانګړې پاملرنه وشي چې په دغو حقونو کې د ماشومانو ځاني روحي او د ښوونې او روزنې حقوق شامل دي ماشوم ته باید د مسؤولو کسانو لخوا د ودې شرایط برابر شي ځکه چې ماشوم زموږ د ټولنې یوه حساسه او زیانمنیدونکې برخه ده لمک سره نن په خبرونه کې د ملګرو ملتونو د ماشومانو د وجی صندوق د مدني مشارکتونو مسول احمد جان نوزدی دی نو موږ نن په دې غږیږي چې کورنۍ او ټولنه ماشوم ته کومې اسانتیاوې برابرې کړي او تر ټولو لوی ستونزې کومې دي
ماشومان په ټولو یوادونو کې په هغه یوادونو کې چې هغه د پرمختیا په حالت کې دي او په خاص ډول باندې په افغانستان کې دوی د ډیرو چارو شون سره مخامخ دي سره دې چې موږ مثلا په مذهبي لحاظ باندې دا وایو مقتدین دارا شودلې ده چې ماشوم د خدای پاک بهترین تحفه ده پیغمبر ویل چې هغه څوک چې هغه د ماشوم باندې مهرباني نه لري هغه زما امت نه دی ولی پر هغه سربیره باندې موږ د ماشومان سره ډیر ستونزې درو بلګه په توګه باندې مثلا موږ امیندې او کلونه ماشومان نړۍ ته راوړي خدایغه وزدکړه ته توجه نه کله چې هغه شوونځي ته ځي نور دې په خاطر باندې چې مثلا شوون کوي د هغه سره یو دوستانه اړیکه ولري د هغه سره پرخاشګری اړیکه رامنځته کوي یعنی مثلا مشوم دې ته مجبور کوي یا بسلا دبوي یا جزا ورته ورکوي حال دا چې دوی باید دغه میتودونه زده کړي چې مثلا د مشوم د لپاره دوی سره کم کولای شي د یو دوست حیثیت ودري یعنی مشوم باید مکتب د سپیکر وکړي دا لکه د کور غونډې یا استاد باید سپیکر وکړي دا د ډیر شملګری دي بنا نه خوالي دلته موجود دي مثلا همدغه ډول باندې پټولنه کې مثلا د ماشومان قضيه ته سي اوري شپکلن جلکی سره مثلا یو شپتکلن سړی واده کړی او هغه مثلا د وی بوزي په مقابل کې خپل لور خرڅ کړی
پام دغه برخه کې تاسو څه کړی دي
بالکل مګه دغه ټول قضيه ما ځکه دې ته اشاره وکړه چې موږ څه ډول قضيه ارزیابي کوو کله چې دغه رقم قضيه پیښیږي چې په هغه کې ماشوم په شکل د اشکارو تعدیدېږي دا قضيه باید د ماشومانو د محافظت شبکې ته باید ولاړ شي کله چې تل ولاړ شي ال د چون ټول مسولین د ادارات ولته وجود لري، دوی باید هر یو په خپل نوبت کې، یعنی د هر چا مسولیت شي، باید خپل دند اجرا کړي تر څو پرې شي ماشوم په هیڅ ډول باندې متضرر نشي او د هغه څخه باید محافظت او ساتنه باید وشي. دا قضیه کېدلای شي په لوړ دغه کې ډېر پرخاشګري او کېدای شي مثلا د یو توصیه یا د یو مشورې د لارې حل کړای شي. مثلا د بیلګې په توګه که مثلا یو زده کوونکی د ښوونکي سره ستونزه لري، نو دا کېدلای شي مثلا د ډېرې مشورې د لارې رئیس د معرفه هغه ښوونکی راوغواړي، ورسره کښېني وی پوهوي چې د شاګردانو مقابل کې مثلا د سم برخورد څخه کار واخلي. ولې بعضې حالتونو کې مثلا قضیه ډېرې وړاندې ځي چې هغه مثلا خبره دغه ته ځي، محکمو ته ځي، خبره یې څارنوالیو ته رسېږي. دغه قضیه موږ ټول یې د اوله سره څخه تر اخره پورې دا تعقیبوو او پر دې باندې تلاش کوو چې ماشوم باید خپل په حق باندې ورسېږي. په 2015 کال کې موږ د 6000 قضیو په شاوخوا کې راجستر کړي وې، بعضې رسېدګي سوې ده او نورې مثلا په داسې حالت کې چې تر مطالعې لاندې دي. بنا د دې شبکې ارزښت ډېر لوړ دی. کوم څه چې مثلا موږ غواړو د افغانستان د ولس نه، د خلکو نه، چې دا شبکې خو مثلا په ټولو کلو کې خو نشته، خلک باید د دغه شبکو په ارزښت باندې پوه شي او کله چې مثلا دوی ویني چې ماشومان د ستونزو سره مخامخ دي او دوی تهدیدېږي، د دوی ژوند ته خطر متوجه کېږي، یا مثلا د دوی راتلونکي تر سوال لاندې راځي، دوی باید و دغه شبکو سره همکاري وکړي. هلته باید ولاړ شي، باید ګزارش ورته ورکړي او کله چې ګزارش ورته ورکړي نور د دوی مسؤلیت ختمېږي او دا ګزارشونه هغه دي چې مثلا دا نه افشا کېږي، یعنی ساتل کېږي د پاتې باندې شي په کورو کې. خو کلیوالي ژوند داسې دی، که چیرې مثلا څوک پوه شي او چا دغه راپور ورکړي، دغه سره دښمني کوي. شبکه دا نه غواړي چې هلته په ټولنه کې پرخاش رامنځته شي. د شبکې هدف دا دی چې موږ څنګه وکولای شو ماشوم د خپل ټولو هغه حقوقو څخه چې دی په مدني لحاظ باندې مستحق دی او دی په قانوني لحاظ باندې مستحق دی او دی په مذهبي لحاظ باندې مستحق دی، دی څنګه هغه ترلاسه کړي. هغه حقوق مثلا د ژوند کولو حقوق دي چې ماشوم باید لاسرسی ولري، باید سالم پاتې شي، باید ژوندی پاتې شي. هغه حقوق دا دي چې مثلا ماشوم باید په ټولنه کې سالم را وروزل شي، باید دی باید معرف ته لاسرسی ولري، دی باید صحت ته لاسرسی ولري، دی باید په ټولنه کې د یو موجود په ډول باندې احترام وړ باید وي. کنه مثلا د نارینه او ښځینه ماشوم تر مابین باید تفاوت نه وي. که مثلا یو پلار مثلا یو زوی لري او یو لور لري او لور تهدیدوي، د قانون لپاره د منلو وړ نه ده. دواړو ته باید په عین ډول باندې احترام وشي، دواړو ته باید په عین ډول باندې امکانات برابر شي او دواړه باید په عین ډول باندې وروزل شي تر څو په ټولنه کې دواړه د شو اشخاص په ډول باندې ځای ولري.
داسې کومه عملي بیلګې راته ویلی سي چې تاسو په یو ډېر لرې سیمه کې یو داسې کار کړی عملاً د یو ماشوم ژوند تغییر کړی؟
ډېرې داسې قضیې لرو چې هغه د توجه نه وروسته ماشوم د هغه غلط نه راوتلی. غواړم یاده کړم چې لکه ما شول چې مثلا په تیر کال کې 6000 قضیو سره موږ مخامخ یو. ولې دا رقم وړې قضیه لکه مثلا د بلګ په توګه د ښوونکي او شاګرد تر مابین دغه ارتباطات اړیکې، چې اکثره په ښوونځیو کې بدبختانه چې د مجازاتو یا د فزیکي مجازاتو قانون دلته، ولې دا رقم قضیه ډېر ورسره مخامخ کیږو؟ اکثریت په خپل وخت کې دغه سی سوی دی جواب ورکسوی او تر ډیر اندازې پورې اوس د ښوونې په بهیر کې تغییر راغلی. یعنی ښوونکي کوشش کوي چې د شاګردانو سره، د زده کوونکو سره دوی دوستانه برخورد وکړي او دوی یعنی دته وهڅوي احترام چې موږ ورته وایو، هغه احترام باید آگاهانه وي او هغه احترام باید متقابل احترام وي. شاګرد باید دته وهڅول شي چې د ښوونکي احترام وکړي او شاګرد باید ښوونکي د یو خپل شملګري په ډول باندې ومني، تر دې چې مثلا دوی تینه پټ شي، تینه وتښتي چې ولا استاد د ومنه ګوري نه. دوی باید اته خپل کورنۍ ستونزې د درس د باندې ستونزې باید د ښوونکو سره مطرح کړي او دا کارونه تر ډیر اندازې پورې سوي.
د افغانستان په ولایتو کې ډیر داسې کسان شته چې غوډي خپل هم زده کړې نه دي کړې. ماشوم په ځای دې چې ښوونځي ته ولېږي، هغه بیرون په سبب وسیلېږي یا یو څو پسونه لاس کې ورکوي وای دا وڅرو.
دا هم یو هغه څه دي چې د ماشوم راتلونکي تهدیدوي او دغه لپاره باید وسیع کار وسی چې موږ یعنی شبکې پر دې باندې هم کار کوي چې پر ماشومانو باندې باید شاکه کارونه ونسي. یعنی هغه کار چې ماشوم د هغه توانمندي نه لري، هغه کار نه باید ماشوم وساتل شي، باید لري وساتل شي او دوی باید تشویق شي تر څو پرې چې دوی خپل ماشوم چمتو په شډول باندې مخته بوځي. دا یو بل حدیث ده د پیغمبر حضرت محمد صلی الله علیه وسلم چې ماشومتوب د ماشوم حق دی. په دې معنی باندې لکه څنګه چې ګورم ماشوم په مذهبي لحاظ باندې د خدایي قوانینو د اجرا څخه معاف دی، مسولیت نه لري. د بیلګې په توګه مثلا یو ماشوم په 15 وخت المنځ باندې مکلف نه دی، په روژه نیول باندې مکلف نه دی. دا ولی دا ځکه چې د ماشوم دی. بنا په همدغه ډول باندې په ټولنه کې هم ډېر ټولنیز مسولیتونه دي چې هغه ماشوم مسولیتونه نه دي. کله چې زه ماشوم وایم، ماشوم داسې یو موجود دی په ټولنه کې چې هغه د حق لرونکی دی. نور د ماشوم چاپیریال هلته چې هر څوک اوسېږي، که دا د ماشوم مور و پلار دي، کدا د ماشوم مشر خور او مشر ورور دي، کدا د ماشوم تر او ماما خاله او اما دي، د ماشوم سره په کوڅه کې ملا امام شوون کې او سر معلم دي، او کدا د نظام مسولین ولسوال حاکم او مدیر دي، پر وړ سات باندې وزیر رئیس دي، او کدا د نړیوال ټولنې غړي دي. دا ټول د یو ماشوم په وړاندې مسولیت لري په شکل داش کالو، او هر سړی باید خپل مسولیت باید ادا کړي. که موږ دا هر یو خپل مسولیت په خپل وخت باندې ادا کړو، زه ډاډه یم موږ به ښه او سالم ماشومان ولرو، او تر څو چې موږ ماشوم ته توجه ونه کړو. ماشوم ته توجه یعنی ټولنې ته توجه، یعنی د ټولنې و راتلونکي ته توجه، او دا کار موږ حتماً باید وکړو. او ځکه زه غواړم پر ټولو باندې، پر ټولو مسولینو باندې، هر څوک چې د ماشوم په وړاندې مسولیت لري، پر دوی باندې غږ وکړم تر څو پوه شي د ماشوم په وړاندې خپل وظیفه په سم ډول باندې اجرا کړي، او تر څو موږ وکولای شو سالم ماشومان ولرو، بیا سالم زلمیان ولرو، او بیا سالم رهبران ولرو.
معمولا چې دغه کورنۍ سره کښېني چې ولې په ماشوم دې درس نه وایي کار ته هڅوي، د دوی یو دلیل دا ده چې موږ بېوزله یو، غریب یو، باید له همدغه طریقې پیسې پیدا کړو. دغسې کسانو سره د تاسو د کارکوونکو برخورد څه رقم ده چې هلته ځي؟ آیا دوی سره تاسو کښېنۍ خبرې کوئ، پوهوئ، مرسته ورسره کوئ، څه کوئ؟
دا و دوامداره کار ته ضرورت لري. یو د هغه بدبختیو څخه چې تاسو ته معلومه ده، مثلا په کورنیو کې مور او پلار کله چې ماشومان دنیا ته راوړي، نو دوی بیره دی چې هغه خپل د ژوند امکانات په نظر کې ونیسي، بیره دی چې مثلا دوی خپل اقتصاد په نظر کې ونیسي، بیره دی چې دوی خپل توانمندي په نظر کې ونیسي، دوی څومره ماشومان ته تربیه ورکولی شي. دوی فقط ماشومان دنیا ته راوړي، یعنی کنټرولوي نه. کله چې ګوري مثلا اقتصادي ژوند به ډیر وران وي، دوی به ځان ته ډوډۍ نشي پیدا کولی، ولې په خوا کې بلاس نه پر ماشومان لري. وکلنۍ ته کلنۍ ته رسیږي، دوی دې ته مجبور کېږي چې باید ځان ته ډوډۍ پیدا کړي، ځان په خېټه موړ کړي. بنا دا غټې برنامې دي چې د شبکې اسلام نه یعنی دوی اصلاح کولی نیسي تینه بیرون دي، ولې دا له دولت و غټو پالیسیو ته ضرورت لري تر څو پرې دولت ښه پالیسیانې جوړې کړي او خلک دې ته وهڅوي چې موږ یوازې دا وظیفه نه ده بچي وزېږو، موږ دا مسولیت هم دی چې بچي باید تربیه کړو، ټولنې ته باید ښه خلک ورکړو. ولې احیانا که چیرې مثلا یو سړی په خپل کور کې د خپل ماشوم سره تاوتریخوالی کوي او هغه دې ته مجبوره کوي چې مذهب دی ولاړ شي، حتماً باید مارکیټ کې کار وکړي، نو موږ د خلکو نه هیله کوو چې په هغه شاوخوا کې اوسېږي چې دغه مسله زموږ د ماشومانو د محافظت د شبکې سره شریکه کړي تر څو پورې چې هغوی د نږدې د اغسل سره ګوري د مشکل ته د حل لاره پیدا
کړي. ډېره زیاته مننه. خیر اوسې. حقیقت صدای
په دې خبرونه کې له چارواکو او سیاستوال سره له موجوده حقایق سره پر تړلو مسایلو مخامخ او سپین خبرې.
حقیقت صدای
لهم افغان خزي لګنو ستونزو او غواخونو سره مخ دي. په یو شمیر دولتي اداراتو کې خزو ته د کار ونډه په بشپړه توګه نه ده ورکړل شوې. د خزو په برخه کې نړیوالې څارګرې ادارې او یو شمیر نور بنسټونه هم پر افغان حکومت نیوکه کوي چې د خزو د حقوقو د تحقق په برخه کې کوټلي ګامونه نه دي پورته کړي. دا چې په اداراتو کې خزو ته ونډه ورکړل شوې کنه، خزي له څومره ګواښونو او مشکلاتو سره مخ دي، او په تیرو 15 کلونو کې د خزو د حقوقو په برخه کې څه کار شوی؟ نن زموږ حقیقت سره خبرونه همدغه موضوع ته څنګه شوې ده. په نننۍ خبرونه کې زموږ سره د افغان خزو د شبکې رئیس اغلی حسینه صافی ده. تاسو سره کلمې ستړي مشي. د لومړی پښتني په توګه کراتو وای چې په تیرو 15 کلونو کې د خزو د حقوقو د تحقق په برخه کې څومره کار شوی دی، تاسو څنګه ارزوئ؟
زه فکر کوم چې په تیرو 15 کالو کې کده مختلف ابعادو نیوینو د پالیسی په لول کې کارونه ډیر شوی دي. ډیر قوانین او ډیر بین المللي حمایت شوی برنامه چې د افغان د خزو لپاره د افغانستان دولت تایید کړی دی، دیو هغه سربراه کړی دی. مګر چالش په دې کې دی چې هغه برنامه، هغه قوانین چې د افغان د خزو د پیاوړتیا یا د دیو د پرمختګ لپاره پلان شوی دی، د عملی بڼه کمرنګو.
لامل څه ولی عملی برخه کمرنګ او پالیسیان ډیره جوړه شوې، په دغه برخه کې ډیر کار شوی دی، ډیر پیسې مصرف شوی دی؟
زه فکر کوم چې یو لاسته راوړنه خدا ده چې موږ قوانین لرو. اول افغانستان کې تقریبا زیات د دیرش کالو نه زیات جنگ تیر شوی دی او موږ باید دفتن د دیرش کالو د خرابی نتیجه په 15 کالو کې د دې توقع باید نه لرو چې موږ کچیرته پیسې مصرف کو. باید هغه حالتونه چې خزه د لاسه ورکړي دي هغوی په مشکلاتو کې موږ 15 کالو کې وشو کولای چې د دیرش کالو د مشکلاتو اساسه خلاص کو. تاوتریخوالی یو داسې حالت دی چې دا هیڅ وخت کې نه خلاصېږي. یو افغانستان یوازینی مملکت نه دی چې په دې کې ښځې تاوتریخوالی سره مخ کېږي او تاوتریخوالی ویني. نو د دې له عوامل د تاثیر زه فکر کوم چې موږ باید په ډېر صبر او حوصله کوشش وکړو چې د دیرش کالو هغه مشکلات چې ښځې لیدلی دي په هماغه عمره وخت کې کوشش کولای چې د دې تاثیرات ویني او د دې په د ژوند په بدلون کې.
طبیعي ده چې د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي په پیښو کې به حتماً تغییر راغلی وي، یا به زیاتې شوي وي یا به کمې شوي وي. تاسو په دغه وخت کې کار کوئ، ستاسې هغه عمده برداشت څه دی په دغه برخه کې دغه د ښځو په وړاندې تاوتریخوالی زیات شوی؟
زه فکر کوم چې موږ داسې کوم مستند ډیټابیس نه لرو چې هغې کې موږ وښایو چې تاوتریخوالی زیات شوی دی، ولې چې هر ارګان خپل د ظرفیت په مطابق دی او یو راپور لري یا یو برنامه که مثلا ملل متحد دی که د حقوق بشر کمیسون دی او که نور مدني ارګانونه دي، دیو هر څوک خپل هماغه ټارګټ ګروپ یا هماغه کسانو سره یا هماغه موقعیتونو کې چې دیو کار کوي دیو دغه لري ډیټابیس. مثلا د کمیسون د مستقل د سارنوالی د تاوتریخوالی محکمه دی ویل دی چې 2,322 قضایات پر اوس کال دیو سره ثبت شوي دي، مګر دا د ټول افغانستان نه دي، دا هغه قضایاو دي چې دیو ته راغلي دي او دیو هغه قضایا مخې ته وړي دي. ډیر هغه سه قضایا دي چې داغې نه موږ نه خبرېږو. نو داغې په صفت زه فکر کوم، داغې په حیث زه فکر کوم چې دا به ډیر واقعیت ونه وي چې موږ وایو چې په واضح توګه قضایا یا تاوتریخوالی ډیر شوي دي یا کم شوي دي، مګر دغه شی ویلی شو چې چون دغه 15 کالو کې رسانې هم ډیرې فعالې شوي دي او بغیر د رسانیو نه مثلا صوتي رسانې دي، اخبار دی، فیسبوک دی، ټویټر دی، د دیو په واسطه خلک خبریږي ډیر. نو دغه ویلی شم چې خلک ډیر خبریږي. تاوتریخوالی یا خشونت مخکې هم په افغانستان کې ډیر کېدل. مونږ د افغان په صفت مثلا هغه کسان چې په افغانستان کې مونږ ژوند کړی دی مونږ پوهیږو چې دغه قضایا چې د خشونت خصوصا د کورنیو خشونت فعلا ګورو مخکې هم و، مګر خلک نه خبرېدل. ولې اوس که د هفته په شروع کې کیږي هفته نه دوه ورځې یا یو ورځ تیر شوي نه چې ټول خلک خبرېږي، آگاهي ډیره شوې ده. ولې مشخصا داسې کوم مونږ مستند ملي بنسټ نه لرو چې مونږ ووایو چې د هغې په اساس په ټول افغانستان د ټول افغانستان د قضایو مونږ تحلیل لرو.
په افغانستان کې د ښځو چارو یو ځانګړی وزارت موجود دی، آیا دوی هم داسې کوم ځانګړی برنامه نه لري، کوم ځانګړی ډیټابیس نه لري چې هغوی د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي پیښې ثبت کړي؟ یا بشر حقونه موجود دي، هغوی ځانګړي د ښځو څانګې لري په دغه برخه کې هغوی کار نه کوي؟
فکر کوم چې خوشبختانه تقریبا دوه یا درې کاله کېږي چې دوی یو ډیټابیس باندې کار کوي چې هغه د وزارت عدلیه، سارنوالی، وزارت داخله سو وزارت خانو سره دا دیو هماهنګي کړی دی او داغې په اساس دیو قضایا ثبتوي، مګر دیو یو راپور لرل پر اوس کاله چې یو هغه یو ډیر ابتدایي راپور و، مګر هغه هم ډیر کلي نه دی. اوسه پورې دیو خپل یو ډیر مستند ملي راپور نشر کړی نه دی چې هغې کې ټول قضایا د ټول کال د افغانستان د ټولو مناطقو نه نیول شوي او ثبت شوي.
ستاسې د بنسټ دنده بیا په دغه برخه کې څه ده؟ په دغه برخه کې تاسې څه کړي دي؟
زمونږ د بنسټ برخه یو خدا دی چې مونږ دا تخایي کوو. که چیرته مثلا څه خبره وشي، څه قضیه وشي، مونږ د دغه شبکې غړي په ولایاتو کې دي. مونږ کوشش کوو چې هغه هماهنګ کو د ښځو وزارت سره، کله کله چې ضرورت وي د عامې روغتیا وزارت سره، د داخلي وزارت سره دغه وکړو. او همچنان زمونږ سغړې دي چې به مونږ هغه وخت کې کولای شو چې هغه متضرر سره چې قرباني د خشونت وي یا تاوتریخوالی وي، هغه سره مونږ کومک وکړو د هغې په انتقال کې، که کابل ته انتقال کو یا که کوم بل ولایت کې دی، مرکزي ولایت ته مونږ انتقال کو، او بیا هغې مونږ ریفر کو یا د عام وزارت د صحت وزارت ته مونږ ریفر.
په لور یو پروتو سیمو کې د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالی پیښې ډېرې زیاتې دي. ښایي یو شمېر سیمو ته بشر حقونه هم لاسرسی پیدا نه کړي، د ښځو چارو وزارت هم لاسرسی پیدا نه کړي. تاسو څنګه کولای شئ چې دغه شان عامو سیمو ته لاسرسی پیدا کړئ؟
مونږ زمونږ اعضاوي دي، تقریبا مونږ یو سل دیرش اعضاوي لرو چې واړه او غټ بنسټونه دي چې دیو ښځو ته کار کوي، او بغیر د هغې نه مونږ تقریبا 3000 انفرادي اعضاوي لرو چې په ټول افغانستان کې په امن او ناامن سیمو کې دي. بیا هلته مونږ هماهنګي ګروپونه لرو. مونږ داسې نه وایو چې مونږ ټولو ته رسیدګي کولای شو، ولې هلته چې مونږ ته خبر راشي او مونږ خبر شو، مونږ عاجل هغه مرتبط ارګانونو سره ارتباط نیسو چې تر څو وشو کولای چې هغه خپل خور چې په مشکل کې دی هغه مشکل ته رسیدګي وشو کولای.
په دې وروستیو کې افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي پیښې جدي وګڼلې، او هغه یو ګواښ هم وکړ چې هغه څوک چې د ښځو حقونه تر پښو لاندې کوي له جدي چلند سره مخ شي. نو حکومت دغه دریز د ښځو د حقونو په تحقق باندې څومره اغیزه پرې محصول شي؟
فکر کوم چې د حکومت، نه تنها د حکومت، د افغانستان د هر فرد یو ظاهری دریز د ښځو د پاره یو حمایت ده. دغه دریز چې د افغانستان ولسمشر ونیو، زه فکر کوم چې دا یو الرت و، دا یو خبر و چې هغه کسان چې په دولتي ارګانونو کې ښځو ته آزار و اذیت ورکوي، هغوی به لږ محتاط شي، هغوی به متوجه اوسیږي چې یو څوک دی چې مونږ ګوري، او که چېرته مونږ یو ناوړی کار یا یو کار چې د اصول په مطابق نه دی وکړو، نو مونږ به مجازات شو.
د یو معتبر بنسټ، د یوې مشرې په توګه چې تاسو په دغه برخه کې کار کوئ او د ښځو د حقونو لپاره شپه ورځې هلې ځلې کوئ، په اوس وخت کې د ښځو په وړاندې هغه عمده چالشونه او ستونزې څه دي که په لنډ ډول بیان کړئ؟
زه فکر کوم چې اولین چالش که د پالیسي د لیول نه وګورو، مونږ باید دیو ته د دیو د ظرفیت په مطابق ورته فرصت ورکړو. او دویم چالش دا دی چې مونږ باید کوشش وکړو چې کلو بانډو ته ځان ورسوو. مونږ تنه نشو کولای چې د مراکزو ښځو سره په کار کولو باندې د ټولو ښځو حلقې بند کړو. مونږ باید هر څومره چې کولای شو، که چیرته زموږ خویندې مشکلات لري او دیو نشي کولای چې د خپل کورونو نه اوزی، نو مونږ باید هغه فرصتونه مهیا کړو چې مونږ د دیو کورونو ته لاړ شو، تر څو د دیو هغه مشکلات چې د دیو د محیط په اساس دیو ته ایجاد شوی دی، د دیو خپل د رای حل په توګه چې خپله پیشنهاد کوي، د هغوی په مطابق دیو سره کومک وکړو لاړ شو. او مشخصا که زه ووایم، باید مونږ د پرمختګ بودیجه ولرو، مشخصا د ښځو دپاره چې د هغې د نیاز او د ضرورت په مطابق دیو سره مونږ برنامه ریزی وکړو او کومک
وکړو. د ازادي راډیو ډیرو درنو اوریدونکو، ګرانو اوریدونکو، دا وساسي لپاره د دیو نه حقیقت سره پروگرام چې د افغان خزو د شبکې له مشر اغلی حسینه صافی سره مونږ ته برابر کړو، تر بیا هیڅ.
Oh, my God. ಜನನ ಮಾತೆ ಶೋಭಂಗಡಿ.